السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان د پکتیکا او خوست په وروستۍ زلزله کې د مرګ ژوبلې تازه ارقام خبره کړې دي د دغه سازمان د افغانستان څنګه ویلي چې په دغو دوو ولایتونو کې څه باندې 3,16,000 کسان زلزلو اغیزمن کړي 1,16,000 وژلي او 6,03 تنه یې ټپیان کړي دي دغه سازمان په خوا د ټپیانو شمیر نږدې 3,000 ښودلی و د راپورونو له مخې د ترکیه په وان کې پولیسو د افغان کډوالو په یو بس موټر ډزې کړي چې له امله یې یو ماشوم مړ شوی او 12 نور ټپیان شوي دي د سیمې څو رسنیو پرون راپور ورکړی چې پیښه یکشنبه په سرای ولسوالۍ کې شوې په خبرو شوو ویډیوګانو کې د یو ماشوم مړی ښکاري او څو نور ماشومان او ښځې ټپیانې دي په ویډیو کې یوه ښځه چې د ماشوم سر ته ناسته ده په دري خبرې کوي میډیا نیوز او وان خبر سیمه ایزو رسنیو د وان د ولایت په حواله ویلي چې پولیسو یوازې د بس په ټایرونو ډزې کړي د وان ولایت ویلي چې ماشوم د مرمۍ په چرې باندې لګیدلی او د ټاپ له کبله یې سا ورکړې ترکیه په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو شرطونه سخت کړي دي طالب چارواکي وایي سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد پروسه بشپړه شوه د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسینی په یو ویډیوي پیغام کې چې ملي ټلویزیون پرون خپور کړو ویل
تر کال چې د ارشاد او اوقافو وزارت د سعودي عربستان لوري د حجاج حکومت سهمي ورکړل شوی و چې تعداد یې 1,502 تنه و الحمدلله په ډیر کامیابی سره دا پروسه سرته ورسېدل او موږ خپل ټول حجان سعودي عربستان ته انتقال کړل
طالبانو داسې وخت د افغان حاجیانو د انتقال د بشپړېدو او د هر اړخیزو خدمتونو ډاډ ورکړی چې د حج د پروسې لپاره یې له هر زیارت کوونکي افغان څخه څه باندې 4,000 ډالر اخیستي تیرو کلونو کې دا پیسې شاوخوا 2,000 ډالر وي د امریکا د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 13 نور ټپیان شول اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک پرې پورې دی پرون مقام د پولیسو لخوا توقیف شوې دی دا ډزې د یوې ودانۍ لبام پر هغو کسانو وشوي چې د خپلواکۍ جشن لمانځي او د ازبکستان لوی سرنوالی اعلان کړی چې په روسیو ناکراریو کې 13 کسان وژل شوي او 204 نور ټپیان دي د قره قلب پاکستان خود مختار سیمې زرګونه اوسیدونکو وروسته له هغې پراخ مظاهره وکړي چې مرکزی دولت غوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو پر زینو تګلارو خواشینه ده
په طالبانو باندې چې کوم بندیزونه او پینالټیانې په خپل حال پاتې دي دا ټول په خپل د طالبانو د تګلارو او اعمالو په خاطر دي
دا خواشینی او اندېښنې په څه معنا
طالبان په خپل دغه ژمنو کې چې مخکیم کړی وي هغه حسابیت نشول نو د نړیوالو هغه د صبر کاسه چې د قرار قرار په لوري
د یونما سرپرست مشر د پکتیکا او خوست زلزله ځپل سیمې له نږدې کتلې دي
حالات ډیر سخت دي خلک ډیر ځورېدل دي او موږ دلته له خلکو سره د خواخوږي لپاره راغلی یو
ایران تازه 4,500 افغان کډوال خپل خاورې ایستلې
یای سال ایران بدم
یو کال په ایران کې وم درې میاشتې می کار کړی وو ما خام په اتاق کې ناس پوچی پولیس راغلل او مونږ یې ونیولو
ازبکستان کې د مظاهرو او ناکراریو حال هم درکوو دویم نیمایي درسي ساعت 19 پروګرام ته ځانګړی شوی
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د سر موضوع ته یو ویل وړپوړي امریکایي چارواکي رینا اميري ویلي دا په خپل طالبان دي چې په حقوقي د بندیزونو د دوام لامل شوې دي د افغانستان د بشري حقوقو او خځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پرون په یو مرکه کې زیاته کړې چې د طالبان حکومت نه یوازې افغانان بلکې نړیوال هم ناهیلي کړي دي طالبانو سملاسي د اغلې اميري د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې ټینګار کړی چې په افغانستان کې په چا زیاتای نه دی کړی او د ټولو حقونه یې تامین کړي دي تفصیل له سفی الله ستانګزی اورو
د افغانستان د بشري حقوقو او خزو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي د طالبانو تګلاري او اعمال په خپل د دې لامل شوی چې په دوی باندې بندیزونه او سزاوي په خپل ځای پاتې وي رینا اميري دا خبرې له بي بي سي سره پرون په یو مرکه کې کړي
The sanctions that are in place, the penalties that are there.
په طالبانو باندې کوم بندیزونه او پینالټیانه په خپل حال پاتې دي. دا ټول په خپل د طالبانو د تګلارو او اعمالو په خاطر دي. طالبانو لکه څنګه چې څو ورځې د مخه د ملګرو ملتونو ځنګړي راپورټر او ویل خځې له نظر پټی کړي. دا په نړۍ کې تر ټولو ظالم رژیم دی.
د
امریکا د ځنګړي استاد جاته کړي افغان خځې له جنسیتي تبعیض سره مخ دي او د نړۍ په هیڅ یو اسلامي هیواد کې له خځو سره هغه څه چلند نه کیږي چې طالبان یې ورسره کوي. اميري داسې وخت څرګندونې کړي چې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او قومي مخورو 4.5 کسیزې لویې غونډې کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ باندې ټینګار وشو او تر څنګ یې له امریکا او نړیوالې ټولنې د کنګل شوو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. د امریکا حکومت د افغانستان شاوخوا 5 میلیارده او اروپایي هیوادونو شاوخوا 2 میلیارده ډالره کنګل کړي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن د فبروري په لومړیو کې ومنله چې 3.5 میلیارده به د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته ورپرېږدي او پاتې 3.5 میلیارده به د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د احتمالي غرامت د ورکړې په خاطر خوندي ساتي. د امریکا د دې اقدام سربیره د طالبانو ځینې مشران لا هم سفری بندیزونه لري او د دوی د کورنۍ چارو د وزیر سراج الدین حقانی په څیر بیا ځینې د تراګرو په تور لیست کې هم پاتې دي. په دې سربیره چې د 13 اگست رئیسی ګڼې خزینه کارکوونکي په کور کې نیول شوي، په طالبانو باندې یو لوی انتقاد دا دی چې لا یې هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي. څه باندې 290 ورځې کېږي چې طالبانو له خال سیمو پرته په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له زده کړو منع کړي. د طالبانو لخوا په کابل کې د دیني عالمانو او قومي مخورو په لویه غونډه کې هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو هیڅ کار وړاندیز او پرېکړه ونه شوه. طالبان وایي په داسې تګلارو کار کوي چې وکولی شي د نجونو د تعلیم زمینه د دوی په خبره له شریعت سره سم برابره کړي. که څه هم طالبان رد کړي، خو د دوی د واکمنۍ په لومړیو 3 میاشتو کې لسګونه افغان خزینه فعالانې او د بشري حقونو مدافعین چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره لاریون ته وتلي، د طالبانو لخوا نیول شوي وي او ځینو یې څو اونۍ په بند کې تېرې کړي.
و موریدل چې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ د طالبانو پر یو شمیر تګلارو خواشینی او اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې تر ټولو ځپونکی حکومت دی. دا اندېښنې او دا ډول ناهیلي په څه معنی؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې له ژورنالیست او د چارو له کتونکي شفیق همدرد نه وکړه.
نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې زه فکر کوم چې د افغانستان د دې نوي نظام او رژیم سره گزاره وکړله او کوم توافق چې مخکې ورسره وشو او د میغې په اساس باندې دوی قدرت ته ورسېدل، زه فکر کوم وروسته تر یو کال کلار قرار کوم کارونه چې اوس په افغانستان کې روان دي دغه د لامل نړیوال ټولنه په ځانګړې توګه د نړیوال ټولنې کوم استاذ چې د افغانستان په چارو کې چې دوی کار کوي وګوي د خپل کار نه یا د هغه مسایل چې په افغانستان کې دغه نه واقعا نه امید شوی دي. نو په تیر یو کال کې د طالبانو سره ډیر موقع و چې د سیمه د هیوادونو سره د نړۍ سره روابط ورغوي او هغه مشروع غوښتنې چې نړیوال له افغانستان لري د افغانستان د دولت نه لري هغه ورته ورکړي، خو له بده بخته طالبان په خپلو دغه ژمنو کې چې مخکې هم کړی وي هغه حسابیت نشول، نو د نړیوالو هغه د صبر کاسه چې د قرار قرار په لوریزو.
بله، همدرد صاحب، طالبانو د علماو په غونډه کې هم په ځانګړې توګه د دفاع سرپرست وزیر غوښتنه وکړه چې داسې مشورې باید ورکول شي چې نړۍ او لویدیځ په رسمیت وپیژني. فکر کوي طالبانو ته څه کول په کار دي ترڅو دغه هیلې یو څه بیرته راژوندۍ شي او د نړیوالو تعامل یو څه بیرته مثبت لوري ته لاړ شي؟
یو خو دا و چې کومه جرګه یا کومه د علماو غونډه چې و په کابل کې په دې کې تقریبا 3 دریزه وو، یعنی طالبان په 3 کټګوریو یا برخو باندې ویشل شوي وو چې دغه جمله نه چې یو څه معتدل موقف درلود همدغه د دفاع وزیر او همدارنګه هغه د کورنۍ چار وزیر ورسره، لیکن د دوی رهبر چې کوم خبرې وکړلې ټول خلک او نړیوال یو ځل بیا نه امید کړل. نو زه فکر کوم هغه ژمنې چې دوی مخکې کړې وي له نړیوالو سره هغه توافق چې په دوحه کې شوی و دغه کوم غپټ زمایم چې د دغه پترس کې چې دوی د نړیوالو سره منلې و چې د بشر حقونه د خزو حقونه چې دغه زده کړی چې دغه کار چې د داخلیتونو حقوق او د بیان ازادي او ځین نور مسایل چې دوی منلی و لکه د ترورزم سره مبارزه یا د ترهګر وډلو سره اړیکې نه درلودل. نو زه فکر کوم چې په ځینو مسایلو کې که اوس هم دوی هغه د داعش په وړاندې باندې خپل مبارزه کوي، لیکن په دې بشری برخه کې دوی کار نه دی کړی، او لکه څنګه چې د دفاع وزیر دا خبره کړې و نو په کار هم دا ده چې په دغه جرګه کې یا په دغه غونډه کې دوی ته روښانه مشورې ورکړل شوې وای. لیکن لبا د بخته موږ د یو دوه نفرو نه پرته چې هغه طالبانو ته یو څه سختې خبرې وکړلې نور ټول یو رقم
موافق. بل او همدار صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، فکر کوي هیله شته چې بالاخره طالبان به دغه خپل تګلارې په ځانګړې توګه د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په برخه کې بدل کړي، هغه څه چې لویدیځ هم ترې غواړي؟
زه فکر کوم کې بدل نه کینو، د دوی د حکومت او د رژیم دوام به ډیر وخت چې دوی دوام ونه کړي، نو په دې اساس باندې دوی ته اړتیا لري، دوی ته ضرورت لري چې د نړیوال ټولنې دغه غوښتنې په نظر کې ونیسي. د افغانستان د خلکو دغه غوښتنې د نړیوال ټولنې نه دي، اوس د ښځو او د جنکیو په وړاندې باندې دغه د مکتبونو بندیدل یا د هغوی سره بد چلن په ښارونو کې، په دفترونو یا نورو ځایونو کې، زه فکر کوم چې دا دغه نړیوالې غوښتنې دا د افغانستان د خپلو خلکو غوښتنې هم دي او د نړیوالو هم دي. نو زه فکر کوم چې که دغه مسایل توجه ونه کړي نو دوی به په راتلونکي کې د ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ وي.
ډېره ډېره مننه ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، که د دغه خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکړی، تاسو په دویم نیمای کې درسي ساعت خبرونه هم اوري. په دغه ساعت کې تاسو ته د نهم لسم او یو لسم ټولګي او د غراز ک دوام اتم او نهم ټولګي بیولوژي مضمون تدریسيږي. اوس راځو دې ته چې ملګری ملتونه وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې سلګونه زره کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي له دې ډلې اړمنو 80% یې ماشومان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یونیسف یاد ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ورستې زلزلې لامل درې لکه 12000 کسان اغیزمن شوي چې 80% یې ماشومان دي. یونیسف زیاتوي دا کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو او طبي مرستو سربېره ملګرو ملتونو د برمل د خلکو لپاره ګرځنده کلینیکونه او بیړني تشنابونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست رامیز الکبروف سیمیت د خپل سفر په ترڅ کې دغه سازمان له کارکونکو مننه وکړه چې له خلکو سره مرسته کړي.
له ډېرې مودې راهیسې په دې کلی کې نه سړک شته او نه هم دلته خلکو ته د روغتیا او خوراکي توکو خدمات وړاندې شوي. حالات ډېر سخت دي، خلک ډېر ځورېدلي دي او موږ دلته له خلکو سره د خواخوږي لپاره راغلي یو.
په پکتیکا کې له ځانمنو شو خلکو سره د ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی ادارو نغدي مرسته هم شوې او دوی ته د سرپناه د څښاک اوبه او صابون ورکړل شوي دي. ملګري ملتونه وایي لومړی د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او بیا د کورونو د جوړولو او اوږدمهاله اړتیاوو د پوره کولو هڅې کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا هم پرون په خپل ټوټر لیکلي چې پراتونکو درې میاشتو کې دوی زلزله ځپلو ته د رسیدنې په هدف هر اړخیز پلان لري چې د روغتیا پالنې، د ماشومانو رواني روغتیا او د مشاورینو او ټولنیزو چارو د مختوړونکو سنبالول پکې شامل دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO په پکتیکا کې د زلزلې پر مهال د ټپیانو او مړو په اړه تازه ارقام د جولای په 3 مخبره کړي چې لمخي د ټپیانو شمیر له 2900 تنو چې د جون 23 اعلان شوی وو دمګړې 6300 تنو ته پورته شوې. WHO ویلي د جون 23 تر دې دمه څوک په روغتونو کې نه دی مړ شوی، خو روغتونو ته 1400 تنه نوي ټپیان انتقال شوی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ایرانی رسنیو ویلي چې تازه له 4500 ډیر افغان کډوال بیر تخپل هیوا ته ستانه کړل شوې دي. د ایران دولت له 13 شنبه وروسته په هغه هیوا کې د هغو افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده چې د دوی په باور قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې د ترکیه انادولي اجانس ویلي 350 هغه افغان کډوال چې بیرته باید افغانستان ته ولېګل شي په ترکیه کې په نخښه شوې دي. په ترکیه او ایران کې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو او پناهغښتونکو د فعالیت او کار کړي هم تنګ شوې. تفصیل په دې راپور کې.
احمد شاه چې د بغلان ولایت اوسیدونکو د تازه له ایران څخه د هرات اسلام کلا بندر ته راړول شوی، نوموړی چې یو کال مخکې ایران ته د کار لپاره په قاچاقي ډول تللی و، وایي په تېر یوه کال کې په ایران کې په ودانیزو چارو کې کار کاوه او ګټلې پیسې یې کورنۍ ته لیږلې، خو د ایران پولیسو څه موده مخکې هغه او ځینې ملګري یې په اتاق کې ونیول او افغانستان ته یې راولېږل.
یو کال په ایران کې وم، درې میاشتې مې کار کړی و، ماښام په اتاق کې ناست و چې پولیس راغلل او موږ یې ونیولو. د دریو میاشتو پیسې مو نه خستلې.
نو موړای وای لکم چا سره چې کار کاوه د دریو میاشتو مزد نه ور کړی او اوس نه پوهیږي چې څنګه خالی لاسونه لخپلې کورنۍ او ناروغ پلار سره مخ شي. د احمد شاه کیسه د هغو زرګونو افغان ځوانانو کیسې ته ورته ده چې له ایران څخه افغانستان ته اړول کیږي. د فراه ولایت اوسیدونکی ابراهیم هغه 14 کلن تنکی ځوان دی چې ایران ته د قاچاقي تک پر مهال په لاره کې نیول شوی او بیرته افغانستان ته راړول شوی.
موږ ته یې وویل چې وتښتئ، موږ په منډه شو، خو تیږو زموږ ملګری خو کړل او بریالي نه شو چې وتښتو. موږ یې ونیولو او ډېر یې وهلو. موږ ته یې وویل چې لاسونه مو پاس په سر ونیسئ، کښېنئ او پاڅئ. موږ یې ډېر وځورولو.
په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د ایران حکومت تېره اونۍ اعلان کړی و هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول دې هیواد ته ورغلي او اسناد نه لري له ایران څخه ایستل کیږي. تازه ایراني رسنیو ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې له 4500 ډېر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته لیږل شوي دي. د ایران تر څنګ ترکیه هم ویلي هغه افغان کډوال بیرته افغانستان ته استوي چې قانوني اسناد نه لري. افغانه کیهانه چې اوس په ایران کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې یوه میاشت مخکې په قاچاقي ډول ترکیې ته لاړ، خو له رسېدو سره سم پولیسو ونیو او زندانی یې کړ. نوموړی وایي ورور یې د افغانستان د ملي اردو سرتیری و او اوس د ترکیې له سرحدي پولیسو سره دی.
پولیسو ونیو، زندانی یې کړ، 14 ورځې زندان کې و. له هغه ځای څخه یې کم ته بیولی او اوس له کم څخه د وتلو اجازه نه لري او نه هم کولی شي چې له خپلې کورنۍ سره وغږیږي.
د ترکیه اناتولي خبري اژانس ویلي 333 افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوي پیژندل شوي او ډېر ژر به افغانستان ته واستول شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ چټکه شوې ده او ځینې هغه افغانان چې د قانوني سفر شرایط ورته نه برابرېږي قاچاقي سفرونو ته مخه کوي. ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ډېر افغان کډوال پکې میشت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازبکستان حکومت د قره قال پاکستان خپلواکي خوندي ساتي، خو مظاهره چانې چې په بلوا تورن شوي بندیانوي او زپي. د ازبکستان لوی څارنوالۍ اعلان کړی چې په وروستیو ناکراریو کې 13 کسان مړه شوي او 234 نور ټپیان شوي دي. د قره قال پاکستان خود مختار سیمې زرګونه اوسیدونکو وروسته له هغې پراخې مظاهرې وکړې چې مرکزی دولت وغوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي. صفی الله ستانگزی د ازادي راډیو د ازبکي څنګه په حواله دا راپور جوړ کړی دی.
د ازبکستان حکومت منلی چې د قره قال پاکستان قانوني حیثیت به نه بدلوي، خو د راپورونو له مخې په هغو کسانو پسې جرمي دوسیې جوړیږي چې په مظاهرو کې برخه اخیستي. دولتي چارواکو مظاهره چیان بلواګر بللي او تورې پرې لګولې چې په زور واک ته د رسیدو په لټه کې وو او غوښتل یې د ازبکستان نظم ګډوډ کړي. د ازبکستان د جزا د قانون په اساس که څوک د زور له لارې واک ته رسېدل غواړي، له 10 تر 30 کلونو پورې به بندیان شي. د قره قال پاکستان لسګونه زره اوسیدونکو د جولای له لومړۍ وروسته له هغه پراخه مظاهره پیل کړه چې د ازبکستان مرکزي دولت په پام کې درلودل په اساسي قانون کې تعدیل راولي. که تعدیل راغلی وای د قره قال پاکستان د خود مختاری حیثیت له منځه ته او د دې سیمې واکونه کمیدل. د پولیسو لخوا د مظاهره چانو د پراخې ځپنې راپورونه ورکړل شوي ان تر دې چې د لږ تر لږه 0 تنو د ټپي کېدو ادعا وشوه. پخوا له رسنیو هم په خبرو شوو 2 ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د دې خود مختاره سیمې د پلازمینې نوکوس په عمومي لارو او واټونو کې په زور د مظاهره چانو مخه نیسي او 2 ځایه داسې انځورونه ښیي چې 2 تنه مظاهره چان په مرمیو لګېدلي او سخت ژوبل دي. ازبکستان د ملي څارنوالۍ د دفتر د معلوماتو په اساس په وروستیو ناکراریو کې 13 تنه وژل شوي او 233 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې 8 امنیتي ځواکونه یاد شوي. په قره قال پاکستان خود مختاره سیمه کې بیړنۍ حالت او د شپې ګرځبندیز اعلان شوی. د ازبکستان د ملي ګارد اضافي عسكر سیمې ته استول شوې څو د نظم پراوستلو کې لسی میزو ځواکونه سره لاس یو کړی. د خلکو د سختو مظاهرو او د پولیسو زور زیاتی د دې لامل شو چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د پارلمان لغړو او د قرقل پاکستان د خلکو لاستاجو سره وګوري. د ازبکستان د پارلمان د مطبوعاتو دفتر په یو پیغام کې چې دوشنبه خبر شو ویلي ولسمشر میرزیایف ومنله چې د اساسي قانون او یا تر 15مې مادې به په خپل حال پاتې وي او اوسنی موقف به خوندي ساتل کیږي. میرزیایف د اساسي قانون په تعدیل سره د ولسمشرۍ یوې بلې دورې ته رسیدو په هیله ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ایرو ایشیا ریویو خپرونې د افغانستان او پاکستان پر ګډې سوداګرۍ یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله کې راغلي لکه چې افغانستان کې بیا طالبان واکمن شوي او په خوانی جمهوریت نظام سقوط شوی دی، اسلام آباد له کابل سره دوه اړخیزه همکاري زیاته کړې ده. مقاله لیکونکي د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي دوی افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې خپل تولیدات په آزاد ډول پاکستان ته صادر او برعکس له پاکستانه توکي وارد کړي. پاکستانی چارواکو وړاندې ویلي دوی غواړي چې له افغانستان سره پر ګډه پوله د تګ راتګ اضافي لارې پرانیزي چې سوداګري پراخه شي. دا مهال افغانستان او پاکستان تر ډیره د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر له لارو سوداګري کوي، خو پاکستان هوډ لري چې دغه ډول لارې زیاتې کړي. مقاله کې لولو دا مهال د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو یو کمیټه د سوداګرۍ د اسانتیاو پر لارو چارو خبرې کوي او خپل طرحې بعد د تایید لپاره خپلو مشرانو ته وړاندې کړي. پاکستان ته د افغانستان لخوا د سکرو صادرات په دې وروستیو کې ډیر شوي چې ټیټې بیه یې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه هم وپارول. ایرو ایشا د مقالې په پای کې ویلي اوس مهال ښه ده چې پاکستان افغانستان ته نه یوازې د یو ګاونډي بلکې د جیو اکانومیک یا اقتصادي شریک په توګه وګوري. مقاله کې دا هیله داسې مهال ښودل کیږي چې افغان سوداګرو پخوا ویلي پاکستانی اړخ ورسره د سوداګرۍ برخه کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې او وخت نا وخت سوداګر د ویزو په ورکړه او د توکو د په وخت انتقال په برخه کې لستونزو سره مخامخ کیږي. له بریتانیا خبریدونکو ایوننګ سټانډرډ ورسپانې د کاغذ باد یا ګوډی پران د هغې جشنواري په اړه لیکنه کړې چې ټاکل شوی له افغانانو سره د پیوستون په هدف د لندن په ګډون د اروپا په 1500 سیمو کې ترسره شي. ورسپانې لیکلي چې دغه جشنواره له ما سره الوت وکړه تر سرلیک لاندې د راتلونکي اګست میاشتې په 6مه جوړیږي چې مشاعره او افغان موسیقي هم یوه برخه ده. ایوننګ سټانډرډ لیکلی لدې لارې راټولیدونکي پیسې به د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بې وزله ښځو ته ورکول شي. د دغې جشنوارې تنظیمونکي وایي کاغذ باد د الوت او ازادۍ سمبول دی او دغه دود د طالبانو د حاکمیت په لومړۍ دوره کې منع شوی و. د کندز ولایت د یو شمیر ولسوالیو کروندګر وایي چې دوه اونۍ وړاندې دغلته راغلي سیلاب د دوی ټول کښتونه له منځه وړي او نابود کړي دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له متضررو کروندګرو سره مرسته وکړي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور.
د کندز د علی آباد، امام صاحب، ګلتیپی، چهاردری او د شیرچی ولسوالو یو شمیر کروندګرو په سیمه کې له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شوو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي. دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالۍ د لقی کلي اوسیدونکی دی. هغه په خپلې کروندې کې د پولو پټوی په بیا رغولو بوخت دی تر څو پکې دویم فصل وکړي.
15 جریب زمينه خود ما دی خان کاری کړم امسال سیلاب بوردګي سپوک
سر کار مش پر 15 جبن بکه کې خټکی دواړی او نور سبزیجات کړلی وو او پر 15 افغانۍ لګښت راغلی وو خو زموش ټول کښ سیلاب لمنځه یو وړ او یو ملیون افغانۍ راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پاته نه دی.
د چهاردری ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وایي چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي.
کښت زراعت مو مردم په کامل سیل لغت کده خسارمانه کار کړم 2 لک سیلک 5 لک
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل. هر بزګر ته 3-4 لک افغانۍ تاوان رسېدلی دی. تاسې ګورئ چې زموږ د خټکیو، رومیانو او هندوانو کښت ټول له منځه تللی خو تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې.
پنځوس کلن روزیدین د کندز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه یک لاک یک نیم لاک مصرف مې میشه، سه لاک چهار لاک عاید میگرفتم مینیم رفت.
پر دې شپږ جریبه ځمکې مې یو لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه څلور لک افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه، خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راته له خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه د افغانو چې دغه ځپل سوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی د دوی دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو له مخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلۍ او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تا هنوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو د خبری توکي هم پای ته رسیږي. اوس هم په مکړی ستاسو یو شمیر پیغامونه ده.
در ابراهیمیم در انگرال باید څخه زما یو اعتراض په دبلیو سی په دفترونو کې دوی کوم حکومت سروې کوي مستحقونو ته زیات چانس نه ورکوي. حق کسان چې واسطه لري لکه سفارشي کسان ته زیات دوی ترجیح ورکوي. نو زموږ امید دا ده چې دوی ټیم په دې کلیو کورونو کې یا په دې ناحیو کې چې ګرځي په ښارونو کې نو داسې کسانو سروې کې یا د ملایمانو نه معلومات واخلي یا د بعض مشرانو نه دغه منطقې اکثر خلک په کرایي کورونو کې اوسي. کورونه چې وګوري چې بلډنګ د دوی ته مستحق نه دي باوجود دې چې دوی ډېر غریبانان هم پکې شته د خلکو د وستوان نه لري.
واقعا چې دغه تورخم دغه بارډر باندې او د پاکستان په کونسلګری کې چې کم خلک ویزو لپاره ځي واقعا چې دغه ستونزه اخوانو دغه ستونزه شته دي. خلک ډېر زیات مشکلاتونو سره مخامخ کیږي. همدارنګه کمی شکاران چې دي هغوی پیسې هم اخلي.
عبدالصمد یم له کابل څخه تاسو ته سلام نومې کې هله وړاندې کوم. د پرون رئیس په ټولنیزو رسنوي کې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عزیز الله پزلی نوموړی تیر ورځ هڅه کړې چې خپل وسلوالو سره کرکټ بورډ ته په غیر قانوني ډول ننوځي او ځان رئیس معرفي کړي. نو دغه خبر که چیرته رښتیا دا خو هم د افغانستان په کرکټ باندې منفی تاثیر کوي. هم نړیواله شورا د افغانستان د کرکټ بورډ فعالیتونه ګوري که چیرته دا حالت داسې روانې او داسې غیر مسؤوله کړنې روانې نو که نږدې له دې څخه به هم خلاص شو.
زه ودود زدران د خیس ولایت سپیر ولسوالۍ نه یلته د مونږ کلي ته مرسته راځي. یو کلي ته ورکوي نورو کلي ته یو نیم کلي ته نه ورکوي. وایي چې تالیس نه دی سام بیخي مونږ خو زیات مشکل دي. مونږ کورونه ټول ګاډ دي بیا زه نه ته وایي چې یا تاسو کورونه نه دي ګاډ تاسو کورونه کروغ دي. ټول کورونه دا ځای ته رسېدلي دي چې بیخي د خطرې سره مخامخ دي. د ډاره څوک شپه نه شي کتیرولی میسه د مرسته وشي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو زموږ خپرونې د ماښام تر اووه بجو دوام لري. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ خپرونې پر راډیو سربیره په انټرنیټ کې هم موندلی شئ. دا خپرونې اوریدلی شئ د وی پانی ادرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام لرو د و ماتمو نه هم ټولګي لپاره بیولوژي مضمون پکې تدریسيږي خو اوس اتنیم بجې دی په موکړې لانډو خبر نو ته د روغتیا نړیوال سازمان د پکتیکا او خوست په ورستۍ زلزلہ کې د مرګ ژوبلې تازه ارقام خبر کړی دی. دغه سازمان د افغانستان څنګه ویلي چې په دغو دوو ولایتونو کې څه باندې 3,16,000 کسان زلزلو اغیزمن کړي، 1,16 تنه یې وژلي او 6,03 تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د ترکیې په وان کې پولیسو د افغان کډوالو په یو بس موټر ډزې کړې چې له امله یې یو ماشوم مړ شوی او 12 نور ټپیان شوي دي. د سیمې څو رسنیو پرون راپور ورکړی چې پیښه یکشنبه په سرای ولسوالۍ کې شوې ده. طالب چارواکي وایي سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد پروسه بشپړه شوه. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسیني په یو ویډیوي پیغام کې چې ملي ټلویزیون خپور کړی پرون دا خبره وکړه. د امریکا د شیکاګو یالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي دي. اسوشیتد پریس خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاسترلو شک پرې پورې دی پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوی. دا ډزې د یوې ودانۍ له بامه پر هغو کسانو وشوې چې د خپلواکۍ جشن یې لمانځه. او د ازبکستان لوی سرنوالی اعلان کړی چې په روسیو ناکراریو کې 13 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان شوي دي. د قرقل پاکستان خودمختار سیمې زرګونه اوسیدونکو وروسته له هغې پراخې مظاهرې وکړې چې مرکزي دولت وغوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام، درسی ساعت ته راغلاست. نن سه شنبه ده او دوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس ورده. د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خپرېږي. درسی ساعت دوم ټولګي له بیولوژي پیلو. نن دوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکی راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی. د ورته حجرو یو مجمع چې د یوې خاص دندې ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوو برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه. لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه. دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه. دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجرې چې د پارانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزي دیوال لري. پارانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولانشیما. د دې نسجونو حجرې د پارانشیما د حجرو په شان دي خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورستی چې د نبات واده کوونکې او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاویدو او کژدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واوریدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکی دو سره نسج هم له منځه ځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دا تم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست وایم. د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست. نن د حیواناتو عالم لولو. نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم. د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نسی کولای چې له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپلو حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حصونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غواګیاست. د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او خونکي دا ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربون دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. خونکی د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپره وینه، د وینې اجزاوې، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. رازو وینه ته وینه په مایه شکل سره په بدن کې ګرځي را ګرځي او مختلف مواد یې وځي څخه په ځای انتقالوي. د دې حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5 نیم لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دې تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساج او حجرات ته ورسوي، بیرته د هغو انساج او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دې نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایی مواد انتقالوي د بدن برخته، اوبه، مالګه، انتیبادیان، ایونونه او نور ډیر شیان چې هغه د وظایف څخه بل ځای انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده د وینې 55% فیصد حجم جوړوي، یعنی کچیر موږ وینه وګورو 55% فیصد یا تر ټولو ډیره برخه به پلازما وي. پلازما خپل یو ژړ رنګ مایع ده، په دې کې خپل غذایی منحل مواد ګرځي را ګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل د پلازما 55% فیصد د وینې برخه جوړوله، هغه 50% برخه چې پاتې سوله هغه خپل په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي، په درې برخو باندې وېشل شوی دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او دمویا صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې یا په 1 ملي لیټر کې د 15 څخه تر 16 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 2000 څخه تر 10000 پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. دمویا صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه ده تر څو وینه ګاټه کی او د وینې بهیدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپو ته راځو. ځینې وخت دی ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو لکبل د ډیرو اسبابو لکبل هغه کټکار یې که مریضیان یې د هغو لکبل وینه د یو شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. د دې لپاره مهمه ده چې د وینې ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي تغییر ولري په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پرکوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګاټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی چې مرګ را مبهسته کی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په 0 یا په 0 باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخی ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټورو ته وینه ورکولای شي، او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی شي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګان یو چې د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطات مخه ونیول وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګورو، ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅ کله و ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی کاست نه سور کولای. د اکه ست تاسو متوجه سی زبد ټولو په نمایندګی باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګوري، د یوازې د اے او د بی انټی باډیان لري. نو کدی چیري دا ټول مثبت او منفی ګروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلاطات نه رمبه بنست کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پوزیټیو چې دی، ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ته راځو. د وینې رګونه شوبې لرونکي ټیوبونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجراتو او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي، او فاضلاتو کې مضر مواد کاربن ډای اکسایډونه دي راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دی، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي ترسو د هغه څخه اطراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کیدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي، هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه، پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه، د بدن ټولو برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویله چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري، او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پنډ دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه، دا چې موږ یې نسو لیدلی، دننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه، موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي. یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي، زړه ته رارسوي. هلته هم موږ وویل چې استثناء یوازې د سږ شریان و. دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږ ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري. ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري؟ نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږ ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دوی نری دیوال لري. د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دوی موقعیت په سترګو هم لیدلی سو، د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووځي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یوارې ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریانچا باندې ویشل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا په شوریا وروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو تر څنګ، یا کله چې حجرو ته ځي، دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د ورېدو د سره سره د بدن په ټولو برخو کې موجود دي، او د وینې او انساجو تر منځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذاتو بدله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت تر ته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه درسره تکرار کړئ، او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ، نو نننۍ درسي ساعت پای ته رسوو. تر بیا د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Thank you.
نیما نړی
خسر به میان خلیم را بند ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د طالبانو له دوامځلي واکمنې دوره په دې خالص پګم ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځیو دروازې بندې دي طالبانو څو ځلې ویل چې دوی د انجنونو لپاره د زده کړې زمينه برابروي بیا لغه وروسته لوم ټولګي څخه تر 12مه پورې خوانځي د انجنونو پر مخ خلاصوي خو هم خلک وایي چې د طالبانو په دې وعده باندې باور نه لري ځکه په تیر 15 کلنه واکمنۍ کې هم تر اخره هم دا خبره کوله خو په 15 کلونو کې دا کار ونه کړ په داسې یو وضعیت کې انجنونو او میرمنو ته څه کول پکار دي ترسو په کورونو کې تر یو بریده ځانونه د سواد له نعمت څخه برخمنې کړي
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده بخصوص بالای خانما و دختر خانما
دادی خون که آزیتان نجند غق و چه ده طالبانو پا بیدزلی واکمنه که لدولسم کلگی سخد پورت سنفون اینجونو تا دلیک لوست زمینه برابر کرده. مخی ترده چه ده خون که آزیتا ده خونیس کورس پاکل معلومات اولاندی کرو ده غو میرمنو لال سخد زان خبرو چه زدکری ندی کری. ما گل لام داسی میرمنو سخده. وای دا چه ده مسافر خواند لیک نشوی لوسته ډیر سخت به ورته تمامیده
د موږ په وختو کې په ځواني کې خو خاتونه برا لیکل کېدل نو خط به مجبور یا ورور ته وړ خوند خپل ته به وړ نو هغه خط به چې ولسته موږ به واورېدل موږ به چې کاش کې خو موږ یې زده وای چې خپل ملستل خپل ملیکل د ما سره چې نظامی نو هغه چې خط برا لیکل ډیر سخت و
نجیبه بیا وایي چې د زده کړې لپاره عمر مهم نه دی هر وخت چې هڅه وشي لیکل وست کېدلی شي دوی څو میرمنې یو ځای کیږي دیو بل پمراسته یو څه ستکوي
کولای سم یو څه لیکل وستل نور خدای سي ساتيره چې نشته خو لیک فکرم بل شي بس د خپل خارخوندو سره خبري کوي یو سل رقم خبرو نه خبري ګم اګه کیګو بس نو خپلم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او خياري ګو باز کنه کور کې چې سړی وی چې نه خبر سي کنه باز څوک چې درس وی علاقه سره لري هغه تر چې څو ژوند وی علاقه لري کنه چې باید وای
22 کلن نرګس د 12م ټولګي غز د کوم کې د چې ل لومړي نف څخه د ډاکټرې هیله پزړه کې و
زه د خوانځي دولسمه شاګردم کله چې د دملار مخوانځي د منو خوانځي بسته و زړیره راخته شم به تر اغلم کوړه چې د منګ ډیره خوانځي والی بس شوی دا زړیره بیمار شم سخت او ریم لاس ورک بلش خبر شم چې تل تکور جوړ شوی دا هم داس ورکی تر اغلم ځان شامل کې پکې درس ویلو استاد ازیتان ډیره مننه کوم د استاد هم د خوري چې ډیره استاد مونږ ته به تر یاد دوباره وخت تاسو کول شي درس وای او ما خدان دل د مار سلامونه چې د منګ هیوا جوړ شي مونږ سخت نیاز ما نو چې ډیر نه خدای به خپل مچ مزه آینده کې یو ډاکټر شمه چې خپل وطن ته هیوا ته خدمت کوم دی تاریخ نه
لغه وخت څخه چلش بګم ټولګي څخه پورته انجنونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې اجازه ور نه کړل شو یو شمیر میرمنې په دیا ته کې شوې چې لیویلار نه لیویلار څخه افغان انجنونو ته د زده کړې زمينه برابر کړی خون کې آزیتا نژان چې خپل خور په مټي خوونیس کورس پرنيستای لامداسي خدو څخه ده دا چې خون کې آزیتا څنګه په دی وټوانی دلای چې د لیک لوست ور پرنيزي په دې کار کې څومره ستونزي ګاللی او انجنونو ته د زده کړې لارې څخه خندونه څه ډول لري کړی دي دا د تورته پښتنې په یو مرکه کې ځوابوي په پایل کې ورنه پښتو چې څومره وخت را پدې خو انجنونو ته د لیک لوست زمينه برابر کړی ده
تقریبا مدت سه ماه میشه که ما ای آموزشگار بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن ساختیم و
کابودری میشتی که چې موږ دغه ښوونیز مرکز د غونجونو پر مخ پرانیستی دی چې له شپږم ټولګي څخه پورته سنفونو کې وي او اوس د طالبانو په دویم ځلي واکمنې دو سره په کور ناستی دي په خپل خپلوانو او چارچاپېره ګاونډیانو کې مې چې د ښوونځي جنکۍ ناهیلې او پریشانه لیدلې چې ښوونځي ته نه شوی تلی نو دا فکر به راسره پیدا شو چې راځه ښوونیز مرکز پرانیزه دې ته په تمه شوم چې ګوندې طالبان مکتبونه پرانیزي خدا کار ونه شو ما او خور مې په ګډه پریکړه وکړه چې لوم ټولګي څخه پورته انجنونو ته درس شروع کړو تر هغه وخته چې ښوونځي بند وي موږ خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو تر څو انجنې درس زده کړي او بیا ښوونځي ته د تګ انګیزه پیدا کړي
تایمای متفاوت داریم دو تایم خوم
بیلابیل تایمونه لرو په یو تایم کې ریاضي کیمیا فزیک مثلثات تدریسو او په بل کې پښتو دری انګلیسي او د تاوار ته نور کتابونه دي په دې کورس کې له اویا تر اتیا پورې انجنې درس وي موږ د هر ټولګي لپاره یو یو کتاب لرو د هغو له مخې نوټ ورکوو. قلم او کاغذ په خپل زده کوونکي د ځان لپاره اخلي. د موږ له خوا یوازې رایگان درس ورکول کیږي.
فقط اثر ما به تر رایگان درس داده میشه.
د تاسو د کورس په پرانستل سره آیا نورې ښځې هم دې ته تشویق شوي چې انجنونو ته د زده کړو زمینه برابر کړي؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر
لنیک مرغه د دې کورس له پرانستلو سره سم چې موږ له څو نور انجونو سره هم اړیکه ونیولا. هغوی د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د موږ په چیر انجونو ته زده کړه ورکوي. دوی ته کورسونه پرانستي دي. زه د تاسو د خبرونې له لارې څخه په ټولو غو باسواده ښځو غږ کوم چې نورو ته د زده کړې زمینه ورته برابره ده. دوی د خپل امکانات نه سپموي. د افغانستان بې وسو انجونو ته درس ورکړي تر څو موږ انجونو ته چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي یو وړکی خدمت کړی وي.
در خانمایی که حسن فشاش به بالا نمیتونن به مکتب برن بکنیم.
په ورځ کې څو ساعت درس ورکوي؟
فرق میکنه نظر به حجم انمی تدریس
توپیر کوي. د اوم ټولګي زده کوونکو ته لږ وخت درس ورکوو خو د لوړو ټولګیو انجونو لیک لوست به ډیر وخت نیسي. کوم انجونې چې دلته راځي له دې کورس نه ډېرې خوښي دي، هېڅ غیر حاضري نه کوي. دوی وایي په کور کې ډېرې زیاتې خوښینې وو. له هغې ورځې څخه چې دلته راځو راتلونکي ته مو امید پیدا شوی دی. ښایي یوه ورځ ښوونځي پرانیستل شي او دوی مکتب ته لاړ شي.
شاید روزی شوه که در مکتب برای روزینا باز شوه و به مکتب روند.
د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. تاسو له دې څخه ویره نه لرئ چې پوښتنه به درنه وسي چې ولې د انجونو ته درس ورکوئ؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارات اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم.
دا کورس په داسې وخت کې پرانستل شو چې اسلامی امارات په بیلابیلو برخو کې په ښځو بندیزونه لګولي دي. د زده کړې ارزښت دومره ډیر دی چې په مقابل کې موږ له هیڅ ډول ګواښ څخه هم نه ویریږو. زه هغو نجونو ته چې له ښوونځیو څخه پاتې دي وایم چې خپل امید د له لاسه نه ورکوي. زموږ کورس ته دې راشي، وړیا درس ورکوو، یا دې هم په خپله سیمه کې دې ته ورته کورسونه ولټوي. ورد شي خو لیک لوست دې نه پرېږدي.
بروشان باز می شود و اینا می تانند به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن انشالله برسند و هم می رسند.
تاسو په یوازې ځان انجونو ته درس زمینه برابره کړي که کوم څوک در سره مرسته هم کوي؟
مرسی کمک ها باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه. که
د مرستو په برخه کې وایم چې تر دې دمه له موږ سره هیچ هم مرسته نه ده کړې. موږ خپله کورته نږدې دوه کوټې نیولې دي، همدلته درس ورکوو. ورځ تر بلې د زده کوونکو شمیر زیاتیږي او دوی انګیزه پیدا کوي چې راشي او دلته درس وایي.
دخترها تعدادشان زیاد میشه و اینا انګیزه پیدا میکنن که اینجا بیان و درس بخونن.
پوهنیار شبنم سالی دینجونو د زده کړې د ارزښت پکله وایي که یوه ښځه باسواده وي ټوله کورنۍ باسواده کیږي. نو نجونې زده کړې ته پرېږدی.
تعلیمي مدیریت کې یو خبره ده، که تاسې یو نارینه باسواده کوی تنها یو کس هم باسواده کړی، او که تاسې یوه ښځه باسواده کوی تاسې یو ټولنه باسواده کړې ده، یو کورنۍ هم باسواده. که مېرمنې زده کړې ولري د کورنۍ جوړښت له لحاظه، موږ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې چې موږ معمولا ډېری کورنۍ ګډ ژوند لري، هلته خوا کې خسر لورونه انرند او دا نګندې ټول یو ځای ژوند کوي. که موږ دواړه طرفه بېسواده ولرو او یو بل درک نه کړي، او دا مناسبه زه فکر کوم چې ډېر زیات جریان ولري. داسې شی دی چې د هغو بېسوادي له هغه ذهن نه داسې سینه په سینه دا تفکر راغلی ده، او موږ هېڅ وخت ښځو ته دا نه دي ویل چې دوی کولی شي ځان ته فکر ولري، دوی ځان ته حقوق ولري. نو دوی فکر کوي چې زه څنګه یم، نور هم دغسې ده، ما چې څه ورځې تېرې کړې باید نور هم دغسې تېر کړي. هغه زده کړې وکړي پوه شي چې ولا دغه ده، زه هم زده کړې کولی شم. دوی پوهېږي چې نه ولا نور انسان او زه هم انسان یم او زه هم ځان ته حقوق لرم، زه کولی شم خبر ولرم او زه کولی شم خپل خبر ومنم، نور هم باید خپل ځان ته بېل نظر ولري. فکر کوم دا ډېره د تاوتریخوالی په کورنۍ کې دی، د دې باعث چې دا تاوتریخوالی سطح راکمه.
تپم روش رنگ شنگ ستادا پنگروش رنگ شنگ ستادا پنگروش رنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ستادا پنگروش رنگ شنگ ستادا پنگروش رنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ساده بنگرو شنگ شنگ